په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو په باب واورئ چې وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو ډېر تمرکز وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د ملي امنیت سلاحکار ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو ناببره وتل د افغان پوځیانو وړتیاوې اغیزمنوي. په بغلان کې د طالبانو یو نومول سوی ولسوال له دریو ملګرو سره یې وژل سوی دی. په بیلاروس کې یو بار بیا د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرې پیل سوي دي. د ملي امنیت سلاحکار ویل افغانستان د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د امریکایي سرتیرو ناببره کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راولي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شایي د دې کار مخه ونیسي. تمه کیږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپل دویمه غونډه جوړه کړي. د دوړو لویو کاري ډلو پرون شنبه هم په خپل لومړی غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري رسنیو ته نن وویل
دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي شرانو لخوا لري پلاتینګ هوت سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
د لا څرګنده نه ده چې اصلي مذاکره به کله پیلېږي. خود دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په خبرو بوختي. د بغلان امنیه قمندانی وایي د طالبانو یو نومول سوی ولسوال د هغه له دریو ملګرو سره ووژل سو. د بغلان د امنیه قمندانی وایان احمد جاوید بشارت رسنوی ته ویل چې لومړی وسلوالو طالبان نن په دوشي ولسوالۍ کې د پولیسو پر ځینو پوستو حمله وکړه.
حمله د پولیسو لخوا شنډه شوه. په نتیجه کې د خنجان ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا امیر د هغه له دریو ملګرو سره ووژل شو. دوی تل هڅه کوله چې د لویو لارو په اوږدو کې د سوداګرو مالونه لوټ کړي.
شغلی بشارت وایي په دې وسلوله نشته کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو هم د دې پیښې په اړه رسمن تفسیر نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي وتنه اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړ شوي دي. چارواکي وایي د دې پیښې په اړه چې تیر شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې سوي د څېړنو امر سوی دی. د روغتون یوایان فرهاد خان نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې غمیزې د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلندرونه پر وخت روغتون ته ونه رسیدل.
مونته چونګی ته د دغه د سپلای برتل بی او سی او کمنی د عامه کله کا سنت سپلای به دې طرفه کیدا. پرون ان فارچونټی دغه سپلای لګل شوی دا تقریبا د 9:30 بجو نن په انتظار خو هغه تقریبا لټ نه سي دغه په دې بعد واکه شوی دا.
په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 400 او 1400 اوښته دی او د مړو شمیر تر 3300 زیات شوی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې د لسګونو کسانو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. دا په اصل کې ده چې د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا د غوښتنې د تکرار لپاره بیا خلک لارو او سړکونو ته د څلورو میاشتو راهیسې راوځي. د اګست میاشتې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته چې اپوزیسیون پکې د درغلیو ادعا کوي، د نورو ورځو په څیر نن هم مظاهره چند په مینسک او نورو ښارونو کې سره راغونډ شول. په غو لانجمنو ټاکنو کې لوکاشنکو د ولسمشري د شپږمې دورې ګټونکی بلل سوی. خو اپوزیسیون وایي چې اصلي ګټونکی د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. په رومانیا کې خلک په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره رایو مرکزونو ته روان دي. دغه انتخابات به دا معلوموي چې آیا اروپا پلوه لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي او که څنګه. د بده اصل کې ده چې د کورونا وبا د مهارولو لپاره د دغو چارواکو پر اقداماتو انتقادونه سوي دي. نن به په دغو ټاکنو کې د مشرانو جرګې 1/4 دی شاو د ولسی جرګې 329 غړي شاکل کیږي. پر معنی کې د لیبرال ملي ګوند چې اقلیت دی تیر کل ورسته له هغې واک ته ورسېد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند کابینه د اداري فساد تر رسوایی او عمومي اعتراضونو وروسته ړنګه سوه. او د پخوانی شوروي اتحاد د فوټبال وتلي لوبغاړي ویکتور پونیدل نیک د 38 کلونو په عمر ساور کړه. د پخوانی شوروي اتحاد د ټیم یوازنی ژوندۍ لوبغاړي و چې 18 کاله مخکې د اروپای اتلولیو پایلو بغټلې و. د روسي د فوټبال فدراسیون په خپل ویب سایټ کې په ویلا میا کې د خبر ورکړی خدای نه دی ویلي چې پونیدل نیک چیري او کله مړ شوی دی. دغه فدراسیون په خبره چې دغه لوبغاړی یو اتل و. د اروپا د فوټبال اتحادیه هم په خپل ویب سایټ کې دغه فوټبالر یو اتل بللی چې توانېدلی و په 1980 میلادي کال کې د اروپایي اتلولیو پایلوبه د ګټونکي ګول په وهلو سره وګټي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1. هرات اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه 2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 9 اټکل شوې ده.
دیوان ادر وچ د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. له هغه مخیم صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. د هغې ډلې په وړاندې چې د ننګرهار چارواکي په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې د څو غړو د وژلو خبره کوي. آیا په ننګرهار کې د دې ډلې د ځپلو په اړه د چارواکو د مخکنۍ ادعا خلاف هغه تر اوسه هم فعاله ده؟ کله طالبان سره د سولې خبرې بریالۍ شي، آیا داعش به هغه ډله وي چې د افغانستان راتلونکي ته یو ستر ګواښ بلل کیږي؟
دانه چې دا ګواښ دی، د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه سره منسجم کیږي او بیا دا ګواښ چې دی دا لویږي او پراخیږي.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي ورسره لازمې مرستې نه دي شوې. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جورجیا کې په یوه غونډه کې د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې کړې دي. مننه چې ازادي رادیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. ښاغلی محب وایي که څه هم داعش ډله ځپل شوې او تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي، خو لا هم د یوې ترهګرې ډلې په توګه پاتې ده. ښاغلی محب دا څرګندونې د بحرین په پلازمینه کې د یوه امنیتي کانفرانس په څنډه کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. د ښاغلی محب د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسدالله الدین په راپورټ کې اورئ.
طالبانو سره تر سولې وروسته به د حکومت تمرکز د داعش او د دغې ډلې لخوا پر نرمو اهدافو د بریدونو مخنیوی وي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فرانسې خبري اژانس سره مرکه کې کړې. د داعش خراسان څنګې په وروستیو کې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو او پیچلو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې بریدونو کې یو پر کابل پوهنتون برید و چې شاوخوا 500 محصلانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. همدا څو ورځې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت هم ومانه چې د کابل ښار له منځه پر څو سیمو وتوغول شول. تر دې مخکې دې ډلې په کابل کې پر یوه تعلیمي مرکز د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. د پیښو په افغانستان کې د طالبانو سربیره د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې جدي کړې. د فرانسې خبري اژانس د ښاغلي محب له خولې ویلي د داعش ډلې وروستي بریدونه ډېر ورانوونکي دي او خلکو کې زیاته ویره خپره کړې. محب زیاته کړې چې هڅه کوي دا ډله پر ښارونو له بریدونو منع کړي، خو د ده په وینا دوی له ډېرو ګواښونو سره مخ دي او سرچینې یې د بېلابېلو ګواښونو په وړاندې پر مبارزې بوختې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا مرکه په بحرین کې د هغه کنفرانس په څنډه کې کړې چې د منځني ختیځ د ستونزو حل په نوم پرون شنبه جوړ شوی و. ښاغلی محب دغه کنفرانس ته وینا هم درلوده. نوموړي وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د وړتیا له کبله ځان بسیاینې ته نږدې شوي، خو په خبره یې یوازې له مالي پلوه په نړیوالو پورې تړلي.
Right now as I speak 96% of all military operations are conducted.
Hamdaus che za khabrikom shpurna vi pisada pauzi amaliat la sara trapaya zumuj da amniyati aw di paiz wakun da khatar sarakeji. Dui istikhbarati malumat tar da sakavi bi mauzuat arzavi che amaliat tar sarakri aw mujriman adalat ta rakaji. Da wadu koi gam na dai mush khpal pauz la la sawar kade wo. Khus da quwi pa istifada ki khpalwaki ta nijdi siwi.
Monopoly over the use of force.
معلومه نه ده چې افغان دولت او طالبان به دوه کې څو وخت سیاسي هوکړې ته ورسیږي، خو په ظاهره دغه هدف ته مزل اوږد ښکاري. دواړه لوري د سولې د خبرو په لومړیتوبونو، د نظام پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسلو بېلابېل نظرونه لري. د داعش جنګیالیو په اړه هم د نظر اختلاف شته. حکومت وایي طالبانو د دغې ډلې فعالیت ته زمینه برابره کړې، خو طالبان بیا حکومت تورنوي چې د داعش ملاتړ کوي.
غرض افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راوړي. ښاغلي محب له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د امریکایي سرتیرو کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راوړي او هم به د افغان ځواکونو پر روزنې او وړتیاوو چې تر اوسه یې ترلاسه کړي ناوړه اغېز وکړي او هغوی به دې ته اړ کړي چې د هوایي ځواکونو له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د خپلو پلانونو تطبیق ګړندی کړي. ښاغلي محب دغه راز ویلي، تر اوسه موږ په روانه جګړه کې ډېر زیات د امریکا پر هوایي ځواکونو متکی یو او دې ته اړتیا لرو چې په دې برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړو چې پر طالبانو برلاسیتوب وساتو. د داعش په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکي بیا د دې ولایت په شینوارو ولسوالیو کې د دې ډلې په وړاندې ځپونکو عملیاتو کې د دې ډلې د څو غړو د وژل کېدو او څو نورو د نیولو خبره کوي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د دریو تنو غړو د وژلو او دوه نورو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي چې د غنیخیل ولسوالۍ وویشتمې ویلې سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژلي او دوه نورې ژوندي نیولې دي. خوګیاڼی زیاتوي چې په دغه پیښه کې د داعش مربوط یو شمېر وسلې او مهمات او همداراز یواره د موټرسایکل هم ځواکونو ته لاسته ورغلي او په سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د خوګیاڼی په خبره په یادو عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو او عوامو لسته کوم زیان نه دی اوښتی.
د ننګرهار شینوار ولسوالۍ وشتم ویالې سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو په پایله کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار چارواکو د دغه ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو او د دې ډلې د یوه بل مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی و. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې ننګرهار له داعش ډلې پاک اعلان کړ او د دې ډلې د ځپنې خبرې ورکړ، خو د ننګرهار د خلکو په باور دغه ډله لا هم په ننګرهار کې شته او په خپلو فعالیتونو بوخته ده. د ننګرهار پولیسي شورا کې د خلکو استاد اجمل عمر وایي په ننګرهار کې د اشتل اوس د غرونو او لری سیمو پر ځای په سم او خار کې فعالیت کوي او خپل چارې تنظیموي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترو کې خاوره شنی او بار بار یې ویلي چې نن په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی دی، اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي.
د اشتل بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، ننګرهار.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو په موضوع کې تمکیږو. ښاغلي محب ویلي چې که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي نو د حکومت ډېرې هڅې به د داعش د پر ځپلو متمرکزې وي. د ښاغلي محب دې څرګندونو ته په پام، آیا داعش په افغانستان کې له طالبانو وروسته که چیرې طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه کېږي ستر ګواښ ګڼل کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند او د سیاسي او پوځي چارو له کارپوه غفور احمد جاوید څخه کړې ده.
اساسي موضوع دا ده چې ټول تروریستي ګروپونه او ټول هغه غیر قانوني وسلوال ګروپونه، خصوصا هغه ګروپونه چې هغه ایډیالوژیکي جګړه دلته مخته وړي، بل باسي مهم دا ده چې د نشه یي توکو کښت قاچاق د دې څخه دوی تمویلیږي او د دوی هدف یوازې دا ده چې د نامنۍ پښتون کې
خپل ایدیالوژي او ترڅنګ خپل امکانات پراخې طبيعي خبره ده چې هغه افغانستان ته افغانانو ته غواخ دی. هر هغه څوک کده یو افغان ژوند هم غواخ طبيعي خبره ده چې دا غواخ دی. دغه خبره چې مقابل موهب کړي طبيعي خبره ده چې طالبانو دلته دغه ګروپونو لپاره بستر سازي کړي ده او دغه بستر سازي د دې لامل شوی چې په دې کې نور ګروپونه هم وګړيږي. د داعش ګروپونه تاسو ته معلوم دي چې یو شمېر یې مثلا که ننګرهار ته راغلل ورګزي وو، مثلا د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا نه راغلل. یو شمېر یې هغه طالبان وو چې هغوی مثلا له خپلو قمندانانو سره چې وو هغوی پریکونو کې، یا هغه خلک وو چې په ډېر زیات تشدد باندې باور لرلو، هغه د داعش ګروپونو سره یو ځای شوي دي. نو طبیعي خبره ده چې دا یو ګواښ دی، او د دې یوازې دانه چې دا ګواښ دی، د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه سره منسجم کېږي او بیا دا ګواښ چې دی دا لویږي او پراخېږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. کوم حکومت؟ یعنې په دې معنا چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې ورګډېږي؟
زه فکر کوم چې دا طبیعي خبره ده، کله چې تاسو سولې ته رسېږئ څه به له لاسه ورکوئ، څه به لاسته راوړئ، او طالبان به هم دا چانس پیدا کوي، هغه که د ټاکنو له لارې دی، هغه که د نورو ډیموکراټیکو بهیرونو له لارې دی، یا د افغانستان د قوانینو له لارې دی. طبیعي خبره ده چې دوی وخت چې دوی تاسو سیاسي پروسې ته راکش کوي او دوی سیاسي پروسې ته راځي، طبیعي خبره ده چې په دې کې به مثلا دوی ته د یو شمېر واک او نور مسایل به شامل وي. خو دا چې په کوم میکانیزم به وي، په کوم چوکاټ به وي، په کوم اصولو به وي، طبیعي خبره ده چې د مذاکراتو په میز کې به په دې باندې بحث کېږي.
طالبانو هم له امریکا سره د فبروري د میاشتې په موافقه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو من جمله داعش په وړاندې مبارزه کوي، او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې بیا پر امریکا پر یا پر متحدانو لکه د 2001 کال ترهګرۍ حملې په څیر کار واخیستل شي. که د ښاغلي محب څرګندونو ته د طالبانو له اړخه وګورو، هغوی هم ښایي ورته خبره وکړي چې که حکومت سره په جنګ کې نه وي، د داعش او نورو ډلو پر ضد دوی هم عملیات کوي.
که چېرته طالب راځي سیاسي پروسې ته داخلېږي، د هغه جنګیالي به اوس تاسو ګورئ افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لري، او د مشروع قوې حق چې دی او هغه مبارزه چې ده د تروریزم پر ضد، دا د دوی مسؤلیت دی. یعنی دلته مبارزه چې ده د ګروپونو مسؤلیت نه ده چې ګروپونه مبارزه وکړي.
یعنی هدف ستاسو دا ده چې د طالبانو په لسګونو زره دغه وسلوال به په یو ډول د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ورګډېږي؟
بالکل بالکل. تاسو وګورئ د افغانستان لپاره همدا اوس همدا تهدید څه شی دی؟ نړیوال تروریزم دی، القاعده او داعش او دا ګروپونه دي، خپل وسلوال طالبان دي، غیر مسؤول وسلوال ګروپونه دي، او نشي څوک دي. افغانستان د امنیت لپاره لوړترین تهدید چې دی دغه څلور مسایل دي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ مشروع قوې حق چې دی هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې د افغانانو بچیان پکې دي، او هغه روزل شوي دي، هغه ښه مجهز شوي دي. دا مارې په چوکاټ کې کېدلی شي چې د طالبانو جنګیالي هم کوم یو چې په دغه پروسو او د قوانینو سره تطابق کوي، هغه جذب شي، او د هغې څخه په استفادې سره بیا نور تروریستي ګروپونه چې دي د هغوی پر ضد مبارزه وشي. نه دا چې یعنی یو ګروپ نه شي جګېدی چې د بل ګروپ په وړاندې مبارزه وکړي، که چېرته داسې خو بیا موږ د انارشي خواته ځو.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایاند او د سیاسي او پوځي چارو پوه غفور احمد جاویدو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله. د افغانستان د امروختي وزارت وای په افغانستان کې نه امني د روغتي خدماتو په وړاندې لوی ستونزې راولړې کړي، خو دوی بیا هم هڅه کړي چې په لری پرتو نه امنو سیمو کې خلکو ته روغتي خدماتونه ورسوي. د افغانستان د امروختي وزارت دا څرګندونه داسې مهال کوي چې نن په کابل کې د روغتي کارکونکو ملي ورځ ولمنځله. نور حالی د ازادي رادیو د خبري خاطر پر دې سپرپورت کې
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وروستیو دریو کلونو کې په کلیوالو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراختیا لپاره هڅې کړې دي، خو لا هم په دې برخه کې انتقادونه موجود دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی اکرام الله وی په دغه ولایت کې حوزوي روغتون د ختیځو ولایتونو آن یوازې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو اړتیا هم نشی پورا کولای.
دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدا ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده.
د سویلي ولایت اورزګان د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو بریالي هم ورته ستونزې ته اشاره کوي.
دا چې اوس ما مرکز ترینکوټ ته خپل مریض راوستلی دی، مثلا هغه د سترګو ناروغي لري، نو زه مجبور یم چې دوی ما ته جواب هم راکړي چې زه به ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سم. لارې هم خرابې دي، نه یوازې دا چال د ولسوالۍ لارې بندې دي، زموږ د ولسوالۍ نه بلکې د ټولو ولسوالۍ لارې بندې دي، بلکې د مرکز لار هم د کندهار سره بند ده. که چیرې ته غواړي چې زه پر پرهی لارو باندې په ډیره سخته سره کولای شم.
لدی سره هم مهاله د لوګر او تخار ولایتونو اوسیدونکي هم د لازم روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسي پاړه اندېښنه ښیي. دوی له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د کوټلو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي، خو د دې انتقادونو په ځواب کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ځواب څه دی؟ د دې وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری وایي:
وزارت ساتنې افغانستان برای
پر روغتیا د بدلون په نوم یو نوی پروژه جوړ کړی. د دې پر اساس به پر اتون کلس کلونو په هر کلی کې د خدمات یو خونه جوړ شي، چیرې چې قابلګان او نرسان به پکې خدمات وړاندې کوي. په ولسوالیو کې روغتون او عاجله خونه به هم جوړ شي، او د ناروغانو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره موږ د بیمه سیستم جوړو چې ناروغان په اسانۍ سره روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري.
نن یک شنبه د دسمبر میاشت شپږمه د روغتیایي کارکوونکو له ملي ورځې سره برابره ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي نامنی د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې جدي ننګونه بولي. د کورونا وایرس خپرېدل بل هغه ستونزه ده چې په هیواد کې روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخ کړي، خو د عامه روغتیا وزارت د ستونزو سره سره د روغتیایي خدمتونو د ښه کېدو او پراختیا لپاره ټټر وهي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ شکایت کوي چې ورسره لازم مرسته نه ده شوې. دغو کورنیو غړي او خواخوږي وایي د ډاکټر ناکومورا له وژل کېدو یو کال تیریږي او له نوموړي سره د وژل شوو کسانو له کورنیو سره ډېر د مرستو ژمنې وشي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې چا عملي نه کړې. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیر زی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور اوسیدونکو سید رحیم شاوخوا و کاله د تیت سوناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید پترڅ کې د خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼې او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپلو لمسیو راتلونکي ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وایي د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت ته تلل پوه شوې وظیفه اجرا کول اوس شهید شو. دا سرپریشه اوس بې سرپریشه دا مچیانې پاتې شو. امکان نه دی دیدی اوس څه دغه به وشي امکانات به وشي. او څه چې ظالمان دی دا شهیدان یې کړه او نور
پوره یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نامعلومو وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیت سوناکامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د ده په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې له لاسه ورکړې ده.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت خوانه دی چې یو سرپناه زیاد جوړ شي. فکر دین دے او تا جی گوری دا گرے کی براتے منگ دل تچھے نشتا دے ورو جانا دا وجی پے کو دا پلاری واگے شہید ک او دا ظالمان دی ونی ولشی او قانون من منگل دی وسپار
دا دریا نوری او دنیا عالم عبد الحلیم بوائی چی سید رحیم او د نور دو ساتون کو ملګرو لی ودا سی چا سره دند نه تر سره کوله چی په جګړه کې خکېلو بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازی فکر ور سره وو دی وای د دوی وژن کو ظلم او یو ناروا عمل کړي او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي
دا یو سلا سره نو راغله بلکی کولنگ او بلچی سر راغلی او چیز مونږ استاسو ملک جوړ کی د افغانانو د زندگی جوړ کی د جون ورته جوړ کی نه دایو خدمت د پر راغلی دایو ډیر ناروا ناول عمل تر سره شوی دی
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خوښنی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندیښمن کړي دي د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي کله چې تیر کال د دسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووشه نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد بالا کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکام مراد قاتلانو د موندلو لپاره حکومت جدي هڅې کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې په لټه کې دي افغان حکومت همداراز کال مخکې د دې ژمنه هم کړې وه چې د هغو کسانو لاسنیوی به وکړي چې وسلوالو له ناکام مراد سره یو ځای وژلي دي خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډې نشته سهار ګل میرزا آزادی رادیو جلال آباد
ویوا لا لیبرتاد
بو سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم I am always going to put America first
referendum so
it is not the buildings it's not the monuments it's you
لا آزادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي او سمیو نړیواله موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو نورې داوې چې هغه بیا اساسه بلل کېږي کړې دي ترامپ چې د نومبر 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو کې خپل ماته نه منلې دغه څرګندونې په جورجیا ایالت کې د جمهوری پال ګوند هغو سناتورانو له لوري ترتیب شوې غونډه کې کړي چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي نور جزئیات ریاست الله الدین پر رپورټ کې اوري
ډونالد ټرمپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي هغه ټاکنې چې ګټونکی یې د سیال جو بایدن دی نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي غونډه د جمهوری پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي دا انتخابات به څرګنده کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي ټرمپ د دغې غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوې معاملې له مخې ترسره شوې ټرمپ خپلو د ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعاوې رد کړي دي تر اوسه د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوې چې د ډله کې یې دیرش رد یا له پامه غورځول شوي دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا لس دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څېړنو په تمه دي قضایي کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ټرمپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي د ټرمپ لخوا یو نوی قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده د ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې سره لدې چې د غلطه شاو خوا 15 میلیونه رایې په لاس له سره شمیرل شوې خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده جورجیا کې بیا شمیرنه وښوده چې جو بایدن د ایالات په 2600 رایو ګټلې د ټرمپ تازه څرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته د غونډه د دوه سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لوفر لخوا بلل شوې وه دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوری غوښتونکي اکثریت ولري ټرمپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی وو چې د دغه سناتورانو ملاتړ وکړي خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او لکم ثبوت پراته ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنه د غټلې دي.
د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستیو ادعاو په باب مو واوریدل چې په انتخاباتو کې بیا د درغلی په اړه کړي چې هغه بی اساس بلل کیږي. په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا انتخاباتي کالجونه یا انتخاباتي رایو نتیجه را